دا سجرډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د یو شمیر خیریه بنسټونو له لوري د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې له بېوزلو سره د مرستو مسأله څېړو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو او دا پروګرام زما همکار تاسو ته وړاندې کړي، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له عصمت څاروان ناورو.
د افغانستان ولسمشر د روژې په مناسبت په یو پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او نورو مسئلو پر سر د خبرو لپاره نن بروکسل ته ځي. او جاپان وایي د فوکوشیما د ویجاړو شویو اتومي تاسیساتو تر 1 میلیون تنه زیاتې ککړې اوبه سمندر ته تویوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملي مصالحې د عالي شورا د طرحو د توحید د کمیټې له لوري پر وړاندې شوې مسودې انتقاد وکړ او هغه یې نیمګړې وبلله. د پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، په دې مسوده کې د ولسمشر او دولت طرحه له پامه غورځول شوې ده. دانش وایي د ملي مصالحې د عالي شورا له لوري د سولې لپاره وړاندې شوې طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع د پیاوړتیا پر ځای په جمهوریت کې د تفرقې سبب کیږي او د ده په وینا په هیڅ صورت د دې وړ نه ده چې د ترکیې یا د سولې په کومه بله غونډه کې وړاندې شي. ښاغلی دانش ټینګار کړی چې باید پر یوې واحدې تقانونی طرحې کار وشي. د ولسمشر دوهم رسیال په وینا په دې طرحه کې په حقیقت کې د یوې خوا یا یو ګوند نظرونه مطرح شوي دي. ښاغلی دانش په طرحه کې د پارلماني یا صدارتي نظام یادونه د یو ګوند غوښتنه بللې او ویلې دي چې په دې توګه واک د دوه قومونو ترمنځ ویشل کیږي. د طرحو د توحید کمیټې ورمورز وویل چې بیلابیلې طرحې څېړلې او له ټولو څخه یې یوه ګډه مسوده ترتیب کړې چې د ملي مصالحې د عالي شورا له تایید وروسته د ترکیې د استانبول غونډې ته وړاندې شي. د افغانستان ولسمشر راشف غنی د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا پر طالبانو شخ وکړ چې له چپو لاس واخلي او اور بند وکړي.
پر طالبانو یو ور بیا غږ کوم چې د افغانستان د خلکو برحق غوښتنه ته چې دایمي اور بند دی لبیک وایي او د ناروا جګړې پر ځای د تلپاتې او وایزت سولې لپاره خپل نیت، اراده او صداقت په عمل کې ثابت کړي.
د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یو پیغام کې له طالبانو پوښتنه کړې چې تاوتریخوالی بس کړي. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې له خپل امریکایي ساری انټونی بلینکن سره په دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې پر پروسې او په دې برخه کې په استانبول کې د دایریدونکو کانفرنس په باب ګټورې خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت پر دې کانفرنس کې ګډون ته چمتووالی اعلان کړی، خو طالبانو ویلي چې لا یې پریکړه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان او ځینو نورو مسئلو په اړه د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته ځي. بلینکن بروکسل ته د خپل سفر تر پیلېدو مخکې پرون دوشنبه د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره د نورو مسئلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل بلینکن له ستولتنبرګ سره په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګونو پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بروکسل ته په سفر کې د افغانستان پر مسئلې د ناټو له سرمنشي او نورو متحدانو سره مفصلې خبرې وکړي. د تخار د پولیسو امر په تعلقان شار کې د یو قاتل د نیولو په محل وبښل شو. د تخار د امنیت قمندانې ویندوی خلیل اسیر آزادی رادیو ته وویل
په قتل رسیده بود، میخواستن که قاتل بازدار.
د تخار د امنیت قمندانې د امنیت امیر تیر شپه نه وخت غوښتل چې د تعلقان شار په دریم امنیتي حوزه کې یو مجرم ونیسي. د همدغه قاتل له لوري پرې ډز وسپی او په نتیجه کې وبښل شو.
قاتل ورسته د پولیسو په ځوابي ډزو وبښل شو. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د امریکا حکومت وایي د ایران د نتنز د اتمی تاسیساتو د برښنا د پرچاوي په پیښه کې لاس نه دی لرلې. د سپینې ماڼۍ ویندوی جن پساکی د دې خبرې د کولو ترڅنګ وویل ایران دی په دې پیښه کې پر اسرائیل له تور لګولو ډډه وکړي. د یکشنبه په ورځ په نتنز کې د ایران د یورانیمو د غنی کولو په تاسیساتو کې یو پیښه د دې سبب شوه چې برښنا یې پرچاو شي. نیویارک ټایمز ویلي چې په دې تاسیساتو کې چاودنه شوه او برښنا یې له کاره غورځولې ده. له دې پیښې وروسته ایران اسرائیل ته د تور ګوته ونیوله او ویې ویل چې غچ به ورڅخه واخلي. او جاپان وایي د فوکوشیما د ویجاړو شویو اتومي تاسیساتو تر 1,000,000 ټنه زیاتې ککړې شوي اوبه به سمندر ته توی کړي. د جاپان دا پرېکړه به د دغه هیواد د شاوخوا هیوادونو په چیره بیا جنوبي کوریا غوسه وپاروي. جاپان دا پرېکړه د فوکوشیما په اتومي تاسیساتو کې له ناورین نږدې 1 لسیزه وروسته کوي. په 2011 میلادي کال سونامي د فوکوشیما تاسیسات ویجاړ کړل. دې هیواد تر اوسه پورې ککړې شوي اوبه په دې خاطر سمندر ته نه خوشي کولی چې د کب نیونې صنعت ته به زیان واړوي. د جاپان حکومت وایي چې د فوکوشیما د تاسیساتو د اوبو د خوشي کولو کار به په راتلونکو 2 کلونو کې پیل کړي او ټولې اوبه به په تدریجي ډول د 3 لسیزو په ترڅ کې توی کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ ووسئ. نن د مبارکې روژې لومړۍ ورځ ده. په افغانستان او په اکثر اسلامي هیوادونو کې د روژې لومړۍ ورځ مراسم پیل شوي دي او خای په ځینو نورو کې هم چالته شپه ده پیل شي. د ځوان فکر د نن ورځې په خبرونه کې په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې پر رسیدو سره زیات شمیر خیریه بنسټونه له بېوزلو سره مرستې او د دوی لاسنیوی کوي. دغه مرستې له کومه ځای راځي، څنګه مصرفیږي، د دې ترڅنګ پروژه کې د زغم لرل په دې برخه کې د ځوانانو ونډه، په دې مسایلو باندې به خبرې کوو. د کریم خان صادق بنسټ خیریه بنسټ مسول او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی کریم خان صادق را سره ملما دی. د غشان د همدلې ټولنې مسول زبی الله مدبر او د خبرونې پوګدو کې به د ژوند خیریه ټولنې یو غړی عبدالله هوډم را سره وي او ریدونکو به هم را سره په دې خبرونه کې برخه اخلي. دوی به هم ټلیفونونه کوي پښتني او خپل نظریات به را سره شریکوي. صادق صاحب پیل به له تاسو نه وکړو، تاسو را سره یاست، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راک. د روژې لومړۍ ورځ دی، الله وکړي چې په خیر او خوشحالۍ در باندې تیریږي. څنګه مو خیریه بنسټ جوړېدو ته فکر شو او بل اخر مو دغه چاره پیل کړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سره کې کرام الله کرام ورو تاسو ته تاسو تخنیکی همکار ته ټول ټیم ته او ټول هیوادوالو ته نیک سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې تاسو هم په خیر سره لومړی روزه پیل کړې وي سره د ټولو افغانانو ورونو. هم الحمدلله مستر ښه روزه ده. او بل خبره دا ده چې مونږ یو داسې افغانستان داسې یو ځای ده چې ټولنه کې ژوند کوو چې 13 کلونه زه چې پیدا شوی یم، نو که وګوره جنگ ده، بم ده، او بس هر خواته بس د افغانستان افغانانو په سر باندې غم ده، ډېر مشکلات دي او ډېر ځوانان ور لاس اور کړه، ډېر خځې کونډې شولې، ډېر ماشومان اوس هم یتیمان دي. او تاسو خپل ګوري هر افغان چې په سرک تیریږي چې چرته یو ځای کې موټر ودرې نو یو دوه درې ماشومان کوو یا بجنۍ یا بالغ راځي او پریا تر تکې دین علاوه کوهر کوسک یو هر کور کې ستې نو چې دغه ټولنه کې هم یو انسان د خیر کارونه کې چرته دی. نو ډیر افتخار کوو، الله ډیر شکر گزار یو چې مونږ دې کار ته انتخاب کړی دی، خیر کار ته دی، اجر کار ته. نو بس دغه سلسله ده چې بس تکي داخلي وروره.
او صادق صاحب یو خبره بل چې دلته من سره ځي، هغه دا ده چې دغه کومي د مرستو کومه سلسله چې روانه ده، دا د روژې د میاشتې لپاره یې کنه په نور وختونو کې هم له بېوزلو سره دا مرسته تر سره کیږي؟
نه اکرام ورور، ما خو چې کله خیره ټولنه جوړول نو هر ټایم کې تقریبا ما په فکر باندې افغانستان کې دا نوم چا نه پیژندل کوي، دغه غټي غټي په ویل کې بیا د بنیاد او دغه نورې نورې کو زه چې کله بل ځل تلم دا دما دا دا هغه تمدید می دوباره کاو دی فاونډیشن هغه دی جواز تمدید می کاو، نو د لز زرونه دا خیره ټولنی اوخته وي. په یو لحاظ ډیر زیات خوشاله شوم ځکه چې مونږ ځان ته دی ټول خلکو ته په ټول ولایتو کې رسیدګی نه کیږي، نو کور د آباد هغه مخلص خلکو ته چې دې لارې ته برا مخه کړې ده، نو اوس ډېرې زیاتې دي او الحمدلله هر یو کس لګیا ده مرستې کوي او ښې صحیح طریقې سره کوي. نو زه خو هر ورځ او هر ټایم او هر وخت بغیر د روژې نه، روژه دا ده چې انسان عبادت ته وزګاري، نو بیا دغه د خیر کار کې چې لږ نور عبادت هم ورسره وشي نو دې کې ډېر زیات اجرونه دي، نو ډېر زیات خوشحالي کوي. بل دا خلک چې کوم دي، موږ افغانان رونه خصوصا مالداره خلک، روژې نه مخکې د زکاتو میاشت راځي، نو هغه میا زکاتو مې ټول د روژې له پرېښي او بیا په روژه کې خلک تقسیموي، نو دا بازار سلسله ګرم وي دا د خیر کار. نو په دغه خاطر باندې روژه کې لږ هغه دي. نه علاوه موږ الحمدلله هر وخت روژه وي که اختر وي که ژمی که اوړی، نو الحمدلله کار کول.
او صادق صاحب، تاسو وړاندې د ټولنو زیاتېدل ته اشاره درلوده، فکر کوي چې مثبت اقدام دی د خیریه ټولنو زیاتېدل که نه؟ دلته یو ډول د بې اعتبارۍ مسله هم ده، ځینې خلک فکر کوي چې هغه خلک چې مرستې کوي د دغه ټولنو سره تر څو اړمنو ته ورسیږي په هغه شکل باندې چې په کار دي نه رسیږي.
بالکل ستدي الحمدلله خلک دي، افغانستان ډېر ځورېدلی مختو ولس دی، ډېر دی جنګونو ما درته مخکې ویل ډېرې ځپلي دي. نو اوس که دا شینواري در واخلې شپږ ولسوالۍ دي، ته په الله یقین وکړه که نه چې کور په کور باندې ولږه ده او تنده ده، او بېګا ته یا به چا پیشنمۍ اوبو سره کړې او یا به چا څوک روزه ماتې اوبو سره کړې. دا نور علاقې خو پرې دا خوا دېخوا یوازې دا ښاریو کې لږ لږ خلک ته کار زمینه برابره لږ کار کوي، نو حق لینا ډېر بې برخې ده، هېڅ رسیدګي ورته نه کوي. او نو خلک حقیقت ده ډېر مشکلات کې دي، او بیا داسې الحمدلله خلک راجګ شوي دي، خیرات ورنه جوړ کړي. خو زما مشوره ورته دا ده چې دغه ځای نه که دوی یوه روپۍ هم د خپلې خېټې یا په خپلو اولاد باندې لګوي، نو دا ورته حرامېږي او دا یو ډېره ستره ګناه ده، او الله تعالی به دې پوره عذاب ورکړي. نو که څوک اجر او د ثواب دپاره کوي، زه ورته دعا کوم الله دې هغوی ته پوره پوره توفیق ورکړي، او انشاءالله داسې څوک به نه وي چې یو غریب او د مظلوم او د بېوزله حق وخوري. نو ډېره یو ښه خبره ده، ډېره مثبت خبره ده چې څومره نور هم زیاتېږي، خو باید ډېر مستحق او ډېر بېوزله خلک
دی. او صادق صاحب، تاسو له ننګرهار فعالیت کوئ، شاید ځینو نورو ولایتونو کې هم تاسو د فعالیتونو لړۍ غځېدلې وي. په ننګرهار کې وروستي راپورونه دا دي چې د خیریه ټولنو شمیر له سلو نه هم زیات دی. ښه نه وه چې لږ تر لږه څو پیاوړې ټولنې موجودې وي چې ټولو په یو ځای باندې کار کولی او لږ تر لږه دغه مرستې په یو همغږۍ باندې تر تقسیمېدلې.
بالکل راځي خټه کې ته اشاره وکړله، دا کدا نور نړۍ کې موږ غوري په شمار باندې ټول 500 نه په ټول مملکت کې زیات نه وي. پاکستان کې اوس راځي د دې بیګ عبد الستار دی، الله دې ورته رحمت غر کیا، هغه بیچاره په حق ورسېدل، هغه ډیر زیات نیک انسان، هغه ټول عمر همال چې څومره یې غره معلومات کړي په 15 جوړه جامو کې راځي، ځواني نه تر مرګ پورې وخت یې کړی، او اوس چې دا تقریبا په ټول پاکستان کې له 2000-3000 نه ډېرې صرف امبولانسونه دي، او داسې هر ځای کې مرستې کوي، سیلاب راشي یا زلزله یا داسې نور دچا پتونه، نو هغې کې دې فاونډیشن ټولو نه مخکي. او افغانستان کې دا ده چې دلته د مونږ یو خو دا چې ډېر کم تعداد کې مونږ مالداره خلک لرو، او بل د مونږ هغه ځوانان د کور آباد چې خارج ته تللي دي ولته مسافري کوي، بیا دلته مونږ د ټولنو والا داسې یو کار کوي، یو کورنۍ تسي یو ښځې سره خبرې کوي، او یاوی مشکلات او دا ټول دی میډیا لاره بس، او بیا یو غمجن تاس پیچی نوغه که هر یو زرو ګوري چې هغه دی خوینه خسته کی تیږي غون دی کلک زړی می، نو دی هغه دی کورنۍ هغه احوال نه خبر شي، نو هغه زړن کستر کی نه جاړي زړی ورته زاړي، نو بس خپل وس مطابق حتی په خپل ځانم تکلیف دی ری، یو سل یورو، 500 ډالر، 100 ډالر، 200 ډالر، حتی 1000 ډالر پورې خلک را لیږي، او بس ورته وایي دا کورنۍ سره مرسته وکړه. بعضې داسې ټولنې وې زه ته خبر وم چې هغې کې به لږ غبن کوو او پوره پیسې به هغې ته نه رسېدلې، نو په دې طریقه چلې. او زما د فاونډیشن دا ده چې زه الحمدلله د کرکټ په طریقه ماشوم 45 کلونه ډېر ښه ملګري لرم، او چې کله هم ما نه څوک تقاضا کوي چې مشکلات لرو، نو زه یو خپل ملګری ته زنګ وهم، هغه به نور خپل ملګرو سره غږیږي دغې لارې نه مونږ سره بیا مرسته کوي. نو الحمدلله تر اوسه پورې چا هم را نه مرسته غوښتې ده، نو بیا سری مې نه دی پروخي الحمدلله ورسره کړې مې نه. خو زه بیا هم وایم چې ډېر یو نیک کار ده، او په کار خدا وشي او ډېرې زیاتې کمې وای، خو دا ده چې دومره انرژي او همت دومره چا کې نشته ده، دومره فکر او پوهه دلته شته.
صادق صاحب ډیر زیات مننه تاسو بار سره یاست. 0995 40 50 02 0225 زموږ د ټلیفون شمیرې دي، اوریدونکي به هم را سره برخه اخلي. دا یو اوریدونکي دی، صادق صاحب که زما غوري ښه. صادق صاحب یو بل مسله تاسو یادونه وکړه، وړاندې د ټولنو په زیاتېدو باندې وغږېدو، د ویډیو مسله تاسو یاد کړه چې ویډیو اخیستل کیږي یا تصویرونه اخیستل کیږي. ځینې خلک دا انتقاد کوي چې د یو بېوزله کس نه ویډیو کول او هغه بیا په سوشل میډیا باندې خپرول ښایي دغه وي اړتیا وي، فکر نه کوي چې د مقابل انسان عزت نفس سره یو ډول لوبه کول دي؟
بالکل ډېره ښه خبره ده. ما ټولنه تقریبا د 15 کال له فعالیت کوم الحمدلله، تر اوسه پورې یو یا دوه دانې دغه سمین ګل یو مریض په شکل کې را سره و، بیچاره اوس مړ شو او هغه نه هیڅوک هم نه دي پاتې دي، یو دا واړه واړه اولادونه دي. او هغه ښځه چې دا هغې زمونږ ګاونډ نه بېخي دا نه وځي او وایي چې زه کریم صادق غوندې مشر ورور لرم چې دوی زما رهنمایي کوي. نو دغسې باندې مې لږ ویډیو جوړه کړې ده، مونږ هر افغان قدر کوو او دا علمان نظره هیڅ ښه کار ده نه. خو بیا هم افغانستان غوندې ملک داسې ده چې اوس ته یو چا ته وایي چې ما سره کومک وکړه، دلته یوه کورنۍ د هغه هېڅ باور نه کوي، هغه بېچاره مجبور دی چې داسې یوه ویډیو جوړه کړي. هغه ښځه خپل هغه د کورنۍ مشکلات هغوی سره شریکوي، نو بیا سړي ته لېږي، هغه انسان کې بیا لږ غیرت راځي کېږي او بس مرستې ته زړه کېږي. نو بیا هم ضرورت شته دی، داسې نه ده چې هغه
نه نشي کېدلی چې هماغه مقابل کوم کس چې مرسته کوي لږ تر لږه، لکه تاسو چې وویل هغې ته دا ویډیو مستقیم واستول شي او لږ تر لږه په سوشل میډیا باندې.
زما اصول هم دا شی دي چې هر یو دوست ما سره مرسته وکړي، نو هغه دوست دی هغه که ما سره 50,000 افغانۍ مرسته کړي، نو بیا زه حساب وکړم چې 15,000 په کورنۍ باندې کوم. بعضې داسې چې را باندې زیاتې، بیا یوازې یو بورۍ وړه او غوړي ورته اخلم، نو هغه ټول سیستم برابر کړم او هغه ټولو نه زه ویډیو کوم، هماغه سړي ته مستقیم ولېږم، هغه زړه هم رانه خوشحاله شي او هغه تسلیم هغه ته وشي چې زما دغه کوم مرسته یا زکات خیرات کړي دي دا په صحیح لاره باندې مصرف کړي. نو دا ټول نه ډېره بس طریقه ده، ډېره ښه لاره ده.
تاسو د خپل خیریه بنسټ لپاره هم دغه مرستې د بهر میشتو افغانانو نه په داخل کې د سوداګرو نه دوی درته راستي یا دوی نه تاسو راټولوي بیا په بېوزله خلکو باندې ویشي، هم دغه څه به وي؟
بالکل همداسې ده. زما چې هغه د پخوانه د شل کاله نه پخوا ملګري یا دوستان خارجینو خارج ملکونو کې دي، څوک امریکا کې، څوک کاناډا کې، آسټرالیا کې، اروپا کې، هغوی ماشاءالله هلته اوس ډېر ښه کوي، اقتصاد جوړ شوی ده، خپل خپل کورونه لري په خارج ملکونو کې، خپل خپل کاروبارونه دي. نو چې هغوی باندې اول زکات راځي، نو هغه زمونږ د ماشومتوب نه ورته ایمانداري او انسانیت او دا ورته معلوم دي، نو هغه بس ډایرکټ مال زنګ وي. یعنی ته پهلا باور وکړه زه چاته نه وایم چې بانک سره مرسته وکړه، نو چې بس بیا هم لکه کوم خبریال یا کوم کلي کې کومه کورنۍ ډېره زیاته ځپل شوي، نو هغه انسان موبایل راوالي او بس ډایرکټ مال زنګ وي چې صادق صاحب دلته یو کورنۍ ده او دا هغه ده. بیا زه ورته وایم چې ته بس داسې وکړه چې داسې یو هغه وکړه لږ ویډیو کوم ماته راولې، نو بیا زه هغه ویډیو بیا خپل ملګري ته دره د واټساپ له لارې شریکوم، نو هغه سره قسمت پوری چا ته ډېر مرسته راشي، یو لکه افغانۍ پورې ډېر کار دي، چا ته دومره مرسته راشي ایله وړه غوړي او هغه یوې میاشتې خرڅ وشي، بیا هم زه خفه شم چې یاره دا یوه میاشت کې تېره شي، دا خو یتیمه کورنۍ ده، کونډه ده، لري ده، خو نه نر لري نه واړه واړه ماشومان دي، پلاستیکي چپړه کې یو ژمي کې کورتۍ نه لري، یو ډېر 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 مشکلات ژوند دی چې دلته افغانستان خلک لري. نو زما دغسې فلسفه ده، ملګرو دلته طریقه نه بس روانه کړې ده، خو که زه چېرته وغواړم خپله لاړ شم یو ویډیو وکړم او غمجن حالت کې او لږ سترګو نه اوښکې تېره کړم، زه باورې یم چې ما ته په هر یوه ویډیو باندې دوه لکه نه درې لکه پنځه لکه پورې خلک کوي. بیا دا نورې ټولنې همداسې کوي. یو 50,000 چاهې کورنۍ ته ورکړي او بس هغې نه 1,000 روپۍ راخلي. ما عالم صاحب نه ملا صاحبان نه هم پوښتنه کړې وه په نه هېڅ پروا نه کوي چې د یو کورنۍ ضرورت رپه شي هغه نورې به خیر روپۍ په کار دي چې نورو سره مرسته وکړي. نو دا نورې ټولنې اکثریت داسې کار کوي چې یو په ویډیو باندې ورته 1,500 روپۍ راغلي هغې کورنۍ ته چې یو 20% ورکړي یا نور 20% بیا دوی په نورو لارو باندې یا مدرسې جوړوي یا جوماتونه جوړوي او یا بېوزلو سره مرسته کوي. نو ډېر داسې شته.
او تاسې وړاندې د عیدي یادونه وکړه پاکستان کې. ولې تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې ستاسې په نظر باندې د عیدي په شکل یوه ټولنه پیدا نه شوه کړی چې لږ تر لږه په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه وکړي؟ تاسې یادونه دا وه چې لږ تر لږه په ټول هیواد کې هغوی امبولانسونه لري، خیریه برخه کې هغوی همکاري کوي، خلکو سره مرستې کوي. ولې تر اوسه پورې دلته موږ او تاسې ونه توانېدو؟
یو خو پاکستان چې دا ډېر جوړ هېواد ده، تقریبا کله نه آزاد شوی ده، بیا په جنګ نه دی راغلی. نو د خلکو بزنس او تجارت یې ډېر زیات ښه دی او بل ډېرې غټې غټې کمپنیانې دي چې خارجي نړیوالې او هغه ټولو باندې چې زکات راځي نو هغوی په جهد دي چې لکه دلته افغانان چې دي هغه وایي چې زه خپله د اجر او ثواب وګټم، زکات چې دی راځي خپله یې تقسیمي خلکو ته ورکړي. نو په پاکستان کې بیا خلک چې دي ډېر بیزي دي، کاروبار کې ډېر مصروف دي، غلی شه نو هغوی بیا دغه پیسې رخلي او ډایرکټ یې د اکاونټ له طریقې ډایرکټ دي ویلې پر فاونډیشن ته ورکوي. حتی چې کله هغوی یو داسې یو ملي پروژې یو هسپتال جوړوي نو هغوی یو اعلان کوي نو په ضرب د دو جمعو کې یا یوه میاشت کې هغوی ته هغه د هسپتال ټولې روپۍ پوره کېږي. نو هغوی کې بیا دومره ایمانداره خلک دي ټولنه کې چې کار کوي، یا یې رئیس او یا یې معاونین او یا یې سکرتران او یا هغه دفتري کارکوونکي دي چې هغوی ورته وایي چې وروره مونږ سره چې هغه څومره پروژې دپاره څومره روپۍ ضرورت هغه پوره شوي، تاسو بېنباني وکړي بېرته لاړ شي دا روپۍ در سره ویسي چې کله مونږ بلې پروژې ته په کار شولې بیا یې راوړي. نو ټول نه مهمه خبره دا ده چې هلته ډېره ایمانداري ده، ډېره دیانتداري ده.
ډېر زیاته مننه صادق صاحب، تاسې به راسره یاست. د همدلۍ ټولنې مسؤول ذبیح الله مدبر راسره همدا اوس د ټلیفون په لیکه باندې وصل شو. مدبر صاحب مننه، ستړي مو شئ، د روژې مبارکه میاشت مو مبارک شه، نن یې لومړۍ ورځ ده. تاسې هم په دې برخه کې فعالیتونه کوئ، بېوزلو کورنیو سره د روژې په مبارکه میاشت کې همکاري او مرستې کیږي؟ که لږ راته په دې اړه وضاحت راکړئ، دا مرستې له کومه راځي او په کوم شکل باندې بیا تاسې مصرفوئ؟
سلامونه ولیکې هیله لرم ټول دوستانو اوریدونکي چې زما غږ اوري. روژه یې خاط پیل کړي، د همدلي ټیم په نمایندګي زه دا روژه ورته ټولو ملت ته مبارکي ورکوم. هیله لرم چې ټولو جوړ روغ اوسئ. ډېره مننه صاحب، ښه پوښتنه دې وکړه. مونږ هم یو بخش د همدلي چې دی د بېوزاتو خلکو لپاره اختصاص ورکړ شوی دی چې هغې کې مونږ بېوزله کورنۍ پیدا کوو، بل د هغې هغه سروې کوو، هغې په مطابق مونږ دوی ته کومکونه، بعضې دوستان د بیرون نه لیږي او بعضې دوستان د همدې نه، او په زمین کې د همدلي ټیم یو مقدار له خپل د معاشو نه اختصاص ورکوي چې تر څو چې وشي کولی د یو کورنۍ لاس ونی.
بله مدبر صاحب، تاسې لږ تر لږه د خپلو ملګرو له معاشاتو نه او ځینې بهر میشتي افغانان مرسته کوي او هغه ویشئ، دغه بېوزله خلک څنګه په نښه کوي؟ دې پسې ګرځئ؟ دغه پروسیجر په کوم شکل باندې وي؟ یا تاسو ته خلک ټلیفون کوي یا څنګه؟
په دواړه شکلو، بعضې خلک چې موږ نه خبر دي چې موږ دا کومکونه رسوو، بعضې خپله اړیکه نیسي او بعضې زموږ یو ټیم دی مشخص د دې لپاره چې موږ وشو کولی د بېوزله کورنۍ پیدا کړو. مثلا زه همدغه اوس ورسېدلم کور ته، مخکې د دې وته یم همدا اوس ټیم سره یو ځای ګرځېدلو، خلک مو لیدل. موږ مثلا یو 10 نفره ته هغه کړه ده لستم کلب په هغه کې موږ لاس نفر دا هغه کورنۍ دي چې واقعا نیازمند دي، هغه بعضی خلک دي چې ځانونه داسې جوړوي چې موږ ته کومک وشي، ولې موږ هغه کسان ټارګیټو، هغه کسانو ته رسیدل کېږو چې هغوی واقعا د شپې د روژه ماتي لپاره ونه لري یا د پیشلمي لپاره ونه لري، داسې کسان پکې پیدا کوو. ولې مشکلاتونه خپل په څنګ کې لري چې بعضې همداسې تمثیلي ځان جوړوي، ولې موږ هغه فضل د خدای دی زموږ ټیم رسېدلی دی چې وپېژني چې دا واقعي دي یا تمثیلي دي.
د خلکو ته بیا تاسو ستاسو په مرسته کې څه شامل وي، یعنی څه ورکوي؟
موږ هغه اولیه مواد چې موږ په نظر کې لرو، ورته مثلا اوړه دي، وریجې دي، بوره او چای او غوړي، دغه شان ځکه چې دا ضرورت اولیه شان دي. دا شان دي که وخت ورته ونه رسېږي یو میاشت هم مشکل نشته، ولې دا اوړه باید دغې کور کې وي، مثلا وریجې باید دغې کور کې وي. نو په زمن کې بس یو ترتیب کوو چې همدغه اولیه شیان بل د هغې که موږ چې هغه مقدار د دې کورنۍ سره اختصاص ورکوو ورته چې څو مقداره پیسې دي، که دا مقدار مساوي شو بل د هغې اضافه مواد ورته اخلي، لکه غوښه، لکه میوه، لکه دا نور شیان دا هم اضافه کوو.
وروسته به په دې اړه د صادق صاحب نه پوښتنه کوو. متل دی که نه، د کمپو خبره ده چې غریب ته ماهی مه ورکوه بلکې د ماهیانو د نیولو چل ور وخایه. له تېرو څو کلونو راهیسې چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو فعالیتونه زیات شوي دي، عموما زیاته بسنه په لومړنیو خوراکي موادو باندې کېږي او دا دغه کورنیو ته ورکول کېږي. نشي کېدلی چې لږ تر لږه د دوی لپاره د یو دایمي حل لاره ولټول شي او یا دایمي کاروبار زمینه ورته برابره شي؟ بله بله، بیا به وروسته صادق صاحب ته مرزو همدا پوښتنه غینم.
ډیره مننه صاحب. مونږ اول خو داسې مسله ده کنه چې اول باید خېټه مړه شي کنه، بل د هغې یا د مایع نیولو چل ورزله شي. مونږ هغه مواد چې اوله کومک کوو ورسره خدای دې خیر ورکړي ټولو هېوادوالو ته چې څوک کومکونه کوي دوی سره، په زمن کې د کار زمینه مسایله ورته. مثلا مونږ یو څو تعداد کسانو لپاره د خیاطۍ کورس شروع کړی دی چې موږ هلته کسان، بخصوص مېرمنې، هغه مېرمنې چې استعداد لري اما امکانات نه لري، استعداد لري ولې یو لاره نه لري چې هغې د لارې دوی وشي کولی خپل هغه استعداد نمایش ته ورکړي، موږ دوی لپاره یو کورس د خیاطۍ دایر کړی دی چې هغې ته موږ یو یو ماشینونه هم مد نظر نیولي دي چې ماشینونه اخلو. په زمن کې دا کورس په دې هغه کې دا مخکوري بال د درې میاشتو چې د دې دا دوره ختمیږي، دوی کولی شي هر یو خپل یو صنعتکار کېږي چې خپل کور کې مثلا یا یو دکان ونیسي یا یو هر ځای کې چې خپل کار وشي او هغه نفقه د اولادو، بخصوص هغه یتیمان کونډې خویندې چې زمونږ دي، دا زمونږ په ذهن کې او په نظر کې او په دې ټیم کې په دې هغه کې شامل کړي دي چې دوی وشي کولی بدون د دې چې هغه یتیمان چې پلار نه لري، دوی وشي کولی په دې طریق نه دوی ته زمینه د
نظر
مختلف هم پاکستان کی مہاجرت جنگ دے اترنا نا پوری جنگ نو انسان تاول ډیر یو مشکل کې راغلی دی، همدا ټولې خویندې دا اوس چې دا بې وزله کورنۍ ما دا پیغام اوس نو هغوی ما دا پیغام ده چې رب العالمین غوندې بادشاه لرو، هغه تر اوسه پورې هېڅ یو غوږی بې اثرې نه دی پرېښی، تیږې په منځ کې یو چنجي ته هم رزق ورکړی. نو ټولو نه مې دا هیله ده چې خپل رب ته پوره په تابعدارۍ سره په عاجزۍ سره سجدا کې دعاګانې وغواړي. انشاءالله راتلونکي وخت کې افغانستان کې امن راغی، سوله راغله، خوشحالی راغله، دوی دغه ټولې بدبختیانې به انشاءالله ختمیږي او دغه ټول مشکلات او حل چې ده په سوله کې ده. تر څو سوله نه وي دا مشکلات به ورځ تر بلې زیاتېږي او په داسې کاروبارونه لکه چپس خرڅول او یا جوار خرڅول او دغه په یو افغان هم د موږ نه لوري. موږ هم دا هدف دی چې بس دوی د خپل رب نه پوره پوره
بله صادق صاحب، یعنی زما هدف اصلن دا چې نشي کېدلی دغه خلکو ته یو دایمي حل لارې دپاره یو کاروبار زمینه برابر شي، کوچنی کوچنی کاروبارونه ورته برابر شي.
بالکل ګوره، دا د نورو نړۍ کې داسې ده چې دا حکومت چې ده د بانکونو کې دوی سره ډېره پریمانه روپۍ دي، هر انسان د هر تجار روپۍ بانک ته راځي، او بانک نه تجار کال کې ډېرې کمې روپۍ وباسي، نو روپۍ دوی سره پرتې دي. افغانستان کې کارخانې دي جوړې کړي، په یوه یوه کارخانه کې 1500 کسان کار کوي، روزګار زمینه ورته برابره کړي. نو دېنه علاوه خو نور داسې سر افغانستان
کې
په مخه باندې عالم صاحب محترم مخې ته راغی موټر کې، وایي زه دې موټر کې رسوم، پیدل روان یم همداسې.
مننه مهرباني،
وبخښئ.
ښه صادق صاحب، ستاسو خبره پاتې وه، مهرباني.
او نو د کار زمینه چې دا پکټریانې جوړې شي، پکټریانو کې هر یو شی کړي، وړو وي که د رخت وي که د ماچس وي که داسې نور وي، دا د موږ د ټول افغانستان روزمره ضرورت ده. په دې کې په زرګونو خلکو ته د کار زمینه برابرېږي، حکومت ته پکې ټیکس ورکول کېږي، دغه پیسې چې دي د تجارانو دا حکومت په شفافیت سره وچلي، هر انسان ته پکې د کار زمینه برابرېږي.
ډېره زیاته مننه صادق صاحب، کور مودان چې تاسو سره په خبرونه کې برخه واخیسته، تاسو ته ښه ورځ غواړو. د مدبر صاحب سره به زموږ خبرې دوام لري. کور مودان، مدبر صاحب کې بیرته راوګرځو، تاسو ته په افغانستان کې ځینې خیریه ټولنې چې دي هغوی ویډیو کوي، زی یوه غریبه کورنۍ پروفایل کوي، ویډیو ترې کوي، او دا ویډیو بیا په سوشل میډیا باندې خپرېږي، او له هغې نه وروسته دوی ته د مرستو زمینه برابرېږي یا تصویرونه اخلي. فکر نه کوي دغه وړاندې صادق صاحب سره زما په دې اړه بحث وو، فکر نه کوي یو ډول دغه کورنۍ هغه عزت نفس مسله ده؟ موږ او تاسو بیا په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې په راتلونکي کې کېدلی شي دغه ویډیو یا تصویر هغه مقابل کس ته یو سرخوږی هم جوړ کړي. ستاسو څرنګوالی د مرستو په دې برخه کې څنګه دی؟ ویډیو کېږي که نه؟
ډېره مننه صاحب، واقعا دا موضوع ډېر نن سبا ډېره هغه ده غټه موضوع ده چې ټول خلک په دې مورد کې کار کوي. ولې خبره باید دوه طرف نه وکړو؟ یو دا چې په افغانستان کې داسې ټولنې بعضې نهادونه او بعضې مسایل رامنځته شول چې دوی سو استفاده وکړه. مثلا یو کومک براته د دې په اند چې موږ دا بېوزله سره کومک کوو، اما بېوزله به خبر به نو کومک به بل ځای ته تلته، د خان صاحب جفتر بته په یو د یو لحاظ نه دا کار مثبت پوینټونه هم لري، ولې منفي پوینټونه هم په آینده کې لري. کوشش نهایی د ټولو نهادونو نه، زما یو شخصي نظر دا دی چې کوشش دی وکړي که یو کونډه خور زمونږ وي، که هغه ټکری په سر کې که ته هغې نه اخلي یا مثلا مصاحبه کېږي ورسره، هیڅ مشکل یعنی زما په نظر نشته. البته په دې صورت چې هغه ماشومان د آینده نسل دی، شاید هغه یو وخت کې رئیس جمهور شي، شاید هغه ماشوم یو وخت کې وزیر شي، شاید هغه ماشوم یو وخت کې د دې انګیزه ورته ورشي چې هغه یو غټ سړی وي، اما دغه ذهن دغه ویډیو شاید هغې ته داسې ذهنیت ورکړي چې هغه ډېر وړوکی احساس کړي ځان، دغه ماشومانو باندې تاثیرات به لري آینده کې. اما زما شخصي نظر او زما د همکارانو سره دا هم هغه دی، مونږ اوله کې خو کومکونه چې کوو، مثلا هغه کومکونه چې په مونږ باندې اعتماد شته، لکه زمونږ د ټیم کومک، لکه زمونږ د ټیم کومک، زمونږ ټیم نه تنها په افغانستان کې دی، په امریکا کې دی، په جرمني کې دی، په ناروې کې دی، په ټولو ځایو کې دی، چې هغه کومکونه کوي هغه بدون د دې چې مونږ ویډیو واخلو یا هغه ژورنالیستکي اصول مراتو، ورسره بیا د دوی خو شخصي د ټیم ویډیو نه اخلو. او هغه کسان چې مثلا نمونه زمونږ اوریدلی د همدلی ټیم، د همدلی بنیاد، خیریه بنیاد چې نمونه اوریدلی چې دا دغه کارونه کوي، هغې چې لیږي د هغې لپاره مونږ
هغه کې دوه قسمه لرو. یو هغه دی چې موږ ویډیو اخلو هغه ته مستقیم په واتساپ کې یا په ایمیل کې ورته لیږو چې هغه ستاسو کومک دی کورنۍ ته ورسېږي. او یو خلک دي چې وایي موږ کومک کوو زموږ ویډیو کناشت کې هیڅ مشکل نشته. هغه کې بیا موږ د دې کورنۍ حیثیت او د دې عزت موږ په خپل عزت ګڼو هغه په نظر کې نیسو. هغه ماشومان چې دي هغه سره هیڅ مصاحبه نه لري زموږ ټیم. فقط هغه یو مور چې هغه هم چیره زیاتره نه معلومیږي هغه سره او کڅو بیا مشکل نه لري خپل چې پوښتنه کیږي نه چې مور یې څه مشکل نه لري مخده معلوم شي هغه وایي مشکل نه لري نه خبره نشته. هغه سره موږ بیا مصاحبه کوو هغه په بعضې هغه سایتو کې مثلا زموږ سوشل میډیا کې بعضې کم ډېر کم یعنی درته وایم 10% زموږ نشرات دي نور خلاص. نو زما سپارښتنه او غوښتنه ده ټولو هغه ځوانانو نه هغه کسان نه داده چې دغه ژورنالیستي اصول دې نظر کې ونیسي او مصاحبه چې کوي په کوم اصول دې مصاحبه وکړي. زموږ اوس متاسفانه وایم چې هر چا یو کیمرا او یو هغه مایک پیدا کړی دی او تلی دي سرکته وتي او خبرونه دکې چې دا د واقعا بعضې ژورنالیستي اصول نظر کې نمیسي. دا واقعا مستقیم توهین دی.
ډیره زیاته مننه مدبر صاحب. بیرته راګرځو درنو اوریدونکو لنډه دماغ خلو بیرته راګرځو.
ځوان فکر
خوږی یو پښتو کې مو متال د شوردی تالی شي کنه بیا ټولول نشه سار نه وسه مون سختي تیرې کړې دي. آری جلکا یار وړکی
په لومړي سر کې دغه کتاب په اړه معلومات راټرکې کوم کتاب تاسو نو مات سویل
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزو دواړه دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغو کسانو یا د هغو مبارزینو کیسې لیکل کیږي چې هغه یو کارنامه تر سره کړې وي او ورسره جایزه هم ورکوي.
دا راته وایي چې د پروګرام باس مو اوریدلای یعنی په موضوع پوسوي استي چې مونږ په څه باس کوو.
آزادی رادیو نه
یو ور بیا هر کله درنو دوستانو تاسو ته آزادی رادیو نه ځوان فکر خبرونه ته غوږ یاستئ. نن په دې خبرونه کې په دې باندې باس کوو چې د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره زیات شمیر خیریه بنسټونه لبی وزلو کورنۍ سره مرسته کوي. د دې مرستو په څرنګوالي باندې خبرې کوو په ځینو تخنیکی ستونزو باندې. لنګرهار بل زموږ ملګری عبد الله هود د ژوند خیریه ټولنې غړی را سره دی. هود صاحب ستړي مشي که تاسو راته دا وایو نیم باس وشو په ځنګړي ډول د هغه خلکو سره چې مرسته کیږي د دوی نو ویډیو کول او د دوی تصویرونه اخیستل. مدبر صاحب ویل چې په دې ورسېو کې هغه اعتماد او باور ختم شوی دی. عموما هغه خلک چې مرسته کوي هغه باور نه لري نو اړتیا ده چې باید لږ تر لږه دوی ته ویډیو وشي. خنه ده چې لږ تر لږه په دې ویډیو غانو کې د مقابل کس مخ بلور شي یا په تصویرونو کې شکل باندې واخیستل شي چې لک تر لګه چیرې را نشي.
سلام اکرام صاحب تاسو ته ول آزادۍ رادیو اوریدونکو ته تاسو خبره بالکل ټیک ده. موږ د ژوند خیریه ټوله ده همدغه څه کوو. باورونه رښتیا هم زیاتمن شوي دي خو د باورو تر تک ډېر زیاته مهمه مسله دا ده چې تاسو د یو پکیج چې هغه شاید 5000 د 3000 افغانو پورې ارزښت ولري د یو خددان یوې کورنۍ حیثیت ته سوالې نشان باید کېنښودل شي. موږ د ژوند خیریه ټولنه په بېلابېلو بڼو خلکو سره مرسته کوي خو موږ همیشه چې هڅه کوو ځینې وخت کې موږ مرستې د کورنیو دپاره خاص یوه یوه ځانګړې کورنۍ وي موږ ورته دودر پیدا کړی وي په هېوادونو کې. هغوی موږ د انټرنټ د لارې نورو لارو یو ځل مخامخ کوو سره چې کورنۍ دا ده مګر سوشل میډیا ته یو څه دره وباسو. البته د باورونو دپاره موږ مقصود را وباسو خو اکسودو کې به اکسودو کې کورنۍ نه ښکاري، یوازې مواد ښکاري او پته لګېږي چې انسانان شته دی ورسره. نو دا ډېره زیاته مهمه موضوع ده. موږ باید په دې، زه دا خپله خبره یو ځل بیا راګرځوم چې موږ د یو پکیج دپاره حق نه لرو. دا یو غیر قانوني کار هم دی او دا انساني اخلاق هم دی ایجابوي چې موږ د یو پکیج دپاره یو خاندان
هدف داخل افغانستان بهر میشت افغانان پیدا کړی دي دایمی دوی سره همکاری کوي کوم ډول د حساب بیرته تاسو ورکوي؟
دا خو موږ دلته په افغانستان کې موږ ځینې بې وزله کورنۍ چې سرپرست وده لري، یعنې د ګټې وټې څوک وده لري، هغه کورنیو دپاره موږ په خارج کې افغانان پیدا کړي دي. هغه افغانانو ژوند یو څه ښه دی، $100 $200 باندې دغه کورنۍ پالل کېدی شو. داسې دودران موږ پیدا کړي دي، موږ دوی سره یو ځل مخ کړي دي سره چې دا کورنۍ دا دغومره کور فیملی غړي لري، پلانکي ځای کې اوسېږي، پلا داسې ژوند دی. دا ټول موږ موږ هغوی سره یو ځل شریکوو، د خلکو سره مخامخ کوو، نور دې کورنۍ سره د هغوی د دې د کورنۍ د کنټکټ د ټلیفون شمېره ډونر سره وي. مرسته یوازې زموږ په ترو راځي. زموږ په ترو چې راځي، وجه یې دا ده چې دې کور کې نارینه نه وي، نو زموږ په ترو باید راشي، موږ یې باید ورته وسپارو. دور دغه نشته، دا لکه د باور په خاطر موږ د دې کورنۍ شمېره ډونر سره وي، هغوی تر پوښتنه کولی شي بار بار. نو موږ یوازې هغه امکانات برابرو ورته چې دغه مرسته راورسېږي او دغلته ورته تشریح شي. دغه بیا موږ یو ډول تصویران د شیر کوو، مستقل ډونر د کورنۍ صرف تماس کی، موږ یوازې هغه امکانات برابرو کیو چې دوی ته مرسته وکړي.
ډېره مننه هوډ صاحب، تاسو برا سره یاست. مدبر صاحب، دغه لار فکر نه کوئ چې د دایمي حل لارې په توګه باندې خو کېدلی شي چې لږ تر لږه دایمي ډونران پیدا شي، ځینو کورنیو ته چې هغوی په دایم دپاره ورسره مرستې وکړي او لږ تر لږه یو دایمي کاروبار ورته برابر کړي؟
ډېره ښه خبره ده. هوډ صاحب ته ښه راغلاست وایم او په خبرو کې موافقت لرم ورسره، ځکه دا سیستمونه ډېر یو مؤثره سیستم دی چې موږ په عمومي توګه دا فکر ولرو او دا فکرونه هم چې کړي دي ډېر مؤثره فکر دی. البته بعض مشکلاتونه هم په هغه کې لري، څوک چې د دې تجربه لري هوسته ته هم پته وي. موږ په اوله کې داسې یو پروګرامونه سټ کړل چې مستقیم ډونر به د کور والا سره اړیکه کې شي او دا به حتی هغه مواد به مستقیم، یعنی هغه کسان ته مستقیم به خپل مواد لیږي، د هغې په نامه پیسې به لیږي، دوی به هر څه کوي. دا تر یو حده پورې کامیاب واته. البته بعضې دوستان دي زمونږ ورونه دي چې په خارج کې دي، هغې بعضې مسایل لري. مسایل دا دي چې هغې یو مزاحمت ایجادوي. هغه دې ته مثلا مونږ په پلان کې دا لرو چې مونږ کورنۍ چې بیوزلې هغه ته یو ټلیفون اخلو، هغه ته یو سیم کارت اخلو، هغه ته انټرنیټ فالو. هغه کس چې دوی سره ډونر دی هغه مستقیم به اړیکې کوي دوی سره. په دې کې مثلا مونږ 50% کامیابی لاسته راوړو او په زمین کې بعضې مزاحمتونه هم خلق شله. حتی د دې د لارې مونږ ته حتی مشکلات خلق شله چې مونږ ته راغله هغه وکړه چې دا خلک مونږ ته مزاحمتونه کوي، حتی درخواستونه د هغه کوي د چې ما سره واده وکړه، ما سره دا وکړه، زه تا غواړم دلته، یعنی د په کورنیو کې مشکلات خلق کړل.
یعنی د ډونر لخوا نه مشکلات کنه، د دینو کورنۍ.
البته اکرام مصیب په ډونرو کې کسان دي چې نه پیژندل کی، یو د خدای رضا لپاره یو کار کوي، یو د چې خپل هدف شاید لري، اما هغه ډونر چې د خدای رضا لپاره کوي چې مونږ دایمي ډونران لرو، هغه مستقیم هغه د اړیکې لري خپل هغه سره، حتی مونږ هیڅ په جریان کې اوس نه یو بدون د هغه اول مراحلونه. اوس مستقیم کورنۍ سره اړیکه لرو چې آیا څنګه د کومک کوي، هو وایي میاشت په میاشت مونږ سره مثلا $100 $200 خارجي افغانان چې په خارج کې دي کومک. ولې بعض دوستان دي چې زمونږ ته مشکلات خلق کړل، چې همدا کله کله راځي زمونږ خواته، یعنی زمونږ سره اړیکه نیسي چې دغه مزاحمتونه خلق شوي مونږ ته او زمنګه حتی نمبرونه به څه چنج کړی دي دې د لاس اچ بعض مزایمتونه خلاص شي. اعتبار عموما ختم دی نه ا طرف عموما څوک اعتبار کول شي نه دا طرف. ولې دغه غوښتنه او سپارښتنه زما ټولو خیریه ټولنه ته ده چې زحمت باسي. اول خو هغه ایمانداري او صداقت باید ذهن کې ولرو چې خپل ځان هغه فامیل احساس کړو، هغه فامیل چې موږ سره یعنی خپل کورنۍ احساس کړو چې دغه حالت کې ده چې حکومت کېږي او څوک ورته لیږي. البته بعضې هغه شته نهادونه شته چې هغه فیصدي لري، فیصدي خپل اخلي، او بعضې کسان چې د خارج نه لیږي هغه وایي چې مثلا زه $100 د تلیګم لاس لاس ساده په کې نور مستقیم هغه کورنۍ ته وېسته. ولی خدای دې ته خیر ورکړي چې هغه $100 خپل وخت نور د مستقیم وېسته. دا به یو
مدبر څه په دې فیصدي مسله باندې بغږیږو. ام دې برخه کې مام غوښتل هوټ سپ تاسو معلوماتو په اساس باندې ځین انتقادونه دا موجود دي چې په دې مرستو کې فساد تر سره کیږي. ځینې خیریه ټولنې چې دا مرستې راټولوي په هغه شکل باندې چې په کار دي نه رسیږي بېوزله کورنۍ وته. فکر کوي دغه ستاسو مې اوریدلې دي، آیا مستند کړی مو دي، معلوماتي پاډه لري؟
اکرام صاحب دا خبره ټیک ده چې فساد موجود دی. دغه برسته تر ډیره بدبخته ده زیدو ټولنو زیدو بده ده شبه خسته، مګر شواهد هم لرو چې زیدو ټولنو د برسته په پیسو خپل ځان ته ضرورتونه در په کړی دي. زه د یوازي دا چې یوازي دا تور دی په دې، مګر تور نه دی، موږ شواهد لرو چې ځینې خلک په کې ډېر ځنډ ورسول د دې لارې. مو دقیق صاحب دا فساد خبره په دې اړیکو کې وکړله، موږ داسې تر اوسه څه داسې نه دي ترلاسه کړي. یو وجه دا ده چې موږ لکه کورنۍ بې شب دغه کې نه ده اړیکه کې نه ده د ډودر سره. موږ ته ډودر برست را لیږي، موږ برستا وړو دغه ته اربد کستا، هغه دا پټ مخ باندې یو لنډ ویډیو یا اډیو ویډیو پیغام مخلو پټ مخ چې دا تاریخ ذکر کی او په دې تاریخ ته غبره پیسې او تاسو باندې چې دا موږ ډودر تاسو. یو خو دا سوشل میډیا د وساتل شو، یوازې ډودر پوښتنه چې زما چې څه برستا هغه په ځای لګیدلې ده. بل د فساد مسله چې دا ژوند د ژوند غړي چې دي اکثریت داسې الکان دي چې دوی په وظیفو دي، د وظیفو هغې نه هغه الکان چې دي دوی دا د خپلو وظیفو نه یوه اندازه پیسې یوازې دې ته بېلې کړي دي چې دا امکانات پرې برابر کړي. کېدای شي کوم ځای کې زرنج ته اړتیا شي، کېدای شي کوم ځای کې ټلیفون ته اړتیا شي. نو موږ فیصدي نه اخلو په مرستو کې. زیری ملګری شاید د دفتر د مصارفو د پاره، د کاربدارو د موټر د تیرو د پاره مصارف دغه فیصدي واخلي، خو ژوند په قاطی صورت فیصدي نه اخلي. د دونر مرسته مستقیم کټ څومره لیږي او به عمره به اربد کس ته ځي. البته که د بانک له لارې کوم څه تیرو بیر کیږي هغه په خپل دودر پوهېږي چې زما دومره پیسو دومره ټیکس ګرځول کیږي، نور به کټ مټ هماغه رقم موږ دغه ته ورکوو او په خپله د دفتر مصارف د ګاډي د تیلو د ټلیفون دا ژوند غړي نه اخلي. ژوند یوازې امکانات برابروي او د دې خپلو ملګرو چې دغه کوي دا ونډه اخلي په پیسو کې پرې مصارفو کې د دغې پیسو رې.
مدبر صاحب ځینې راپورونه داسې موجود دي چې ځینو خیریه ټولنو مسؤلینو ځان ته له دې طریقې معاشونه ټاکلي دي، هغه فیصدي تاسو یاد کړه، یعنې له فیصدۍ نه مور زیاته. فکر کوئ چې دا سمه لاره ده؟
ما مخکې خبرو کې وویل چې اول خو واقعا دغه د په دې حالاتو کې که څوک فیصدي هم اخلي دا زه درته وایم چې د خوب وخت خوړل دي. په زمن کې چې په دې حالاتو کې چې هماغه کس ځي هغه کورنۍ ګوري او هغې نه چې څه فیصدي واخلې نو دا خو کاملا یو هغه د غیر انساني کار دی. بعضې دوستان دي چې واقعا چې ځانونه ورسول څه چې بیخي بلډنګونه پرې جوړ، اما دا صحیح لاره نه ده. او مطمئنه اوسی هغه کسان چې په دې لار کې پیسې پیدا کړي دا د دوه ورځې پیسې دي سبا بنی او امدا حالت به راځي ترې خدای دې ټول ته انصاف ورکړي الله پاک دې اول مونږ ته هدایت ورکړي چې مونږ خدای نه خسته ونه شو چې بعد لارې ته مخ شي شیطان مونږ ته وسوسه راکړي چې رښتیا دا فیصدې ده دا مثلا یو سل ډالر لیګل دي پنځوس ته واخله او پنځوس هغې ته ورکړو چار رقم پکیج جوړیا خو ستا په لاس کې ولې مونږ همیشه باید یو کس همیشه د پاس نه یمي هغه یمي هغه حساب هغه حساب بیا ډېر سخت دی دې نه چې نن یې پیدا کړي هغې وخت کې خپلې دې ټولو ته هغه وکړي دا مهرباني وکړي چې هغه وخت کې حساب ونه وانخلي هغه ډېر سخت حساب دی نو ماشونه دا ماشونه او دا سیستمګانې دا شیان کاملا دقیق دي ډېر دوستان دي زمونږ خدای دې ورته خیر نصیب کړي او د دې شینه مونږ دعا کوو چې مخې وګرځي د دې کار نه دا ډېر غلط کار دی که څوک دا کار کوي یو هغه مسله ده چې مثلا یو کس د خارج نه تاته پیسې لیږي یا همدغلته یو نهاد دی کومک کوي در سره تاته وایي چې مثلا زر ډالر د تلیګم ستل ستا مصارف او د موټر خرڅ د دفتر همکارانو لپاره ده مثال مې ویلې یعنی دا ډیر کم پیدا کیږي هغه د حلال دي نور چاغنه یو روپی دی دی خوخه کې فساد عامه او چې د افغانستان نه یوازې یو برخه کې موږ باید فکر وکړو په ټولو برخه کې فساد مشکلات شته خدای دې رحم وکړي په ټولو باندې نو فساد لمنه لري پراخه ده نو دغه سل روپی چې دی ته وایي چې هغه خپل هو یا هغه څوک چې لیږي هغه ته وایي صحیح ده او کدا چې خپل ځان ته پکې بلډینګونه او شان جوړي دا نو کاملا غیر انساني کار دی
مدبر صاحب ته تاسو سره ګورئ هوټ صاحب ولی دغه ډول خلکو په وړاندې باندې لکه تر لږه غږ نه پورته کیږي ولی دوی سره خبره نه کیږي چې ورور دا حق د غریب دی د یو بیوزل په نوم باندې راغلی دی لکه تر لږه باید هغه ته ورسول شي تر دې دمه ولی دغه خبرې نه دي شوی ولی لکه تر لږه دوی سره دا خبره ډیسکس شوی نه دي
زه فکر کوم چې د پاره غږ د میډیا د لارې او سوشل میډیا له لارې دا غږ شریک شه دا یو پورته شوی دی خلکو دی وکی کړي شواهد به پیش کړي دي دا د قضایي ورګردو کار دی چې دوی به تعقیب کړي خلک چې دوی څه کوي زه تاسو یو بل مسلې ته پام را ګرځوم دوی خو یو ډول دی فساد کې خکیل دی چې برست راځي دوی د دفتر د بسارف او د کاربدا او د بشودو په دبه یو اندازه فیصدی تر اخلي دا یو ډول یو ډیر دی فساد کې موږ د کولې شو حسابولې شو به تر دې خطرناک حالت د کورنیو د په ویډیوګانو کې هغه د احساساتي کولو موضوع ده چې دا اکټینګ او دا خبرې چې دي دا دومره زورون کې وی چې کورنۍ بل اخره په سرو په چغو شي هغه سر لوس کې یا کورنۍ هغه وخ کې راووزی د دې حالت ته توجه شي زه دا فساد دومره مهم نه دی دا د کورنۍ د حیثیت مسلې ډیره مهمه ده لکه تر لږه عدلي او قضایي ورګندو به دا خلک په دې راوځي چې دا خدای سره ولې تا دومره احساساتي کو چې دا ټول دړې ته وژړل سوشل میډیا کې جړاګانې خبرې شولې دا ژوند لري دې کورنۍ به دا بشوبان لویات ادب لوی کیږي غوی به لوی خلک جوړیږي دا یو قانوني جرم دی اخلاقي جرم کې راځي په دې دا خلک سره ولې ته باندې فکرې شي زه د دې مخدیو به مخکې وي فساد مسله زما چې موږ د دې خلکو فساد لږ تر لږه کدي شو یا دولتي سیستم باندې را بخدري ولکي ډوډر لږ تر لږه متوجي وو اوسېږي چې دا د برستا کټ بټ چې دی څه غواړي کټ بټ اړبد تر رسیدي کده کټو در پرې برخه کې فعال شي
ډیره مننه هوټ صاحب یو اوریدونکی هم راخلو مسرم دا اوس په لیکه دی بلې مهرباني څوک د کوم ځای
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه سعید کونړ ته تاسو نن ماتم
مهرباني وکړئ کونړ صاحب
مننه کوم تاسو ته او تاسو مهمته سلام نن نه کې هره وړاندې کوم خو دې وکړي چې روغ او جوړه سي او روزي مبارک مې زم په خیر پر کړی
کور ودان وعلیکم السلام مهرباني
زما پختره خو د سیوال د میلمه څخه چې د افغانستان دا د غربت اندازه خو د حد نه کته شله او هغه څه چې څوک چې هغې مخکې هېڅ نه لرل اوس یې بغلې تر اسمانه روختلې دا په یو ځای کښې مې دي او په یو ورځ کښې مې دي دا همېشه په تمام افغانستان کښې شوې دې حکومت کښې د رئیسل د مېلمنه او یا د داسې پوښتنه کومه چې په کوم ځای کښې کمې غاصب را ونیو او داسې په عام حضر کښې مجرم ته جزا ورکړه چې دې نورو ته یې را آیا دا کار کښې دا حکومت څه مشکل لري دینه خو دا خپله دلالت کوي
ډېره مننه کنړی صاحب زمونږ موضوع دا نه ده کنړی صاحب کور مو ودان ژوندي اوسئ چې برخه مو واخیسته مونږ کاملا په بله موضوع باندې غږېږو یو بل اورېدونکی هم شته دا به هم را واخلو بلې مهرباني څوک له کومه ځایه
السلام علیکم
وعلیکم السلام
غره مېلمنه لږ پوښتنه لرم کور باندې شم
مهرباني وکړئ
محترمه دغه مونږ خو خپله نابینا او دغه ټولنې خو ولاکه ورځ هم دې مونږ پوښتنه کړې چې زه کوم مشکل لرم زما ولاکه یو هم لري خو دا داسې مخلوق دی الله دې رحم وکړي زمونږ په خلکو سړی خپل خور او خوری او دغه پسې زیاتره دا ټولنه والا ګرځي کار یو یې راځي چې ما دې وګورې په ثبوت یې ورته خیم زه په کوم حالات کښې قرار لرم پروردګار دې
تاسې کوم ځای کښې اوسېږئ
زه ننګرهار کښې خالصکښې
مولی خالص په فامیلیو کې سمه ده ډېره زیاته مننه کور ودان ښه د دواړو مېلمنو نه به البته په دې اړه باندې پوښتنه کوو مدبر صاحب د دې ورور پوښتنه تاسې واورېده لږ تر لږه انتقاد چې زیات وخت اړیکې پالل کېږي په دې د مرستو په ویش کې فکر کوئ دغسې یو څه شته
بله دقیقا دا موضوعګانې هم شته مونږ فساد په برخه کښې ووایو چې هر څه ځایم کښې ګرځي شاید وي په دې کښې هېڅ شک نه شته اړیکې شته د فامیلیو شته اګر چې بعضې مسایل دي که نه چې کورنۍ معرفي کېږي شاید مونږ ته چې څوک معرفي کېږي مونږ خپل خپلوانو هغه اقارب خو شاید وایې نه خورو ځکه زمونږ هدف هماغه بېوزله کورنیو ته دی چې هغه واقعا چې نیازمن وي او مونږ چې وظیفې ورکوو همکارانو ته مثلا نورو دوستانو ته چې په سیمه کښې مثلا ارزان قیمت ساحه کښې وایم چې یو لس کورنۍ ما ته پیدا کړي شاید هغه وکیل د ګذر دا کارونه وکړي شاید هغه ملک د کوڅې چې وایي یا وکیل د کوڅې چې وایي هغه دا کارونه شاید وکړي چې خپل کورنۍ یا فامیلونه کښې دا راټول کړي همدې په اساس و چې ټیمونه شخصا د همدلي ټیم همدغې ته واداره شو چې یو ټیم مشخص د سروې لپاره دی چې باید هغه کسان راټول کړي هغه کسان وپېژني چې واقعا نیازمند دی نه دا چې د وکیل کورنۍ ده د وکیل خپلوان دي یا د بل د دې لپاره مونږ بعضې طبعا د ورور سوال بیخي دقیق دی مونږ تجربه د دې کار لرو او دا د دې مخنیوی هم کړی دی نو انشاءالله آینده کښې به هم د دې ته نور هم دقیق شو چې د خیره سره دا کارونه بیخي حل شي په
مننه مدبر صاحب هوډ صاحب تاسې
مونږ خو ډېر کار چې دلته کړی دی مونږ یو ځل هڅه کوو چې وګورو چې څوک مستحق دي د په اړه مونږ ډېر زیات معلومات ته اړتیا لرو زما زړه چې تا ته ووایم که دغه نمبر ما ته راکول کېږي چې زه وګورم چې دا کس څومره اړمند دی چې مونږ ورته که امکان ولري مونږ ورته کوم ډوزر پیدا شو کړلی ښه به وي مونږ ډېر زیات تحقیق کوو د ډېر زیات تحقیق نه وروسته په چا سپارښتنې نه کوو خپله خلک ګورو مونږ اکثره چې سپارښتنې وشي بیا په کښې خلک خپل خپلوان ځایوي مستحق خلک پاتې کېږي زمونږ بیا سپارښتنې په چا بیخي نه وي مونږ کورنۍ په خپله ګورو چې کورنۍ اړمنه نه ده د ډېر پوکس زمونږ به په هغه کورنۍ وي چې سرپرست ونه لري چې سرپرست ولري مونږ ډېر تاکید نه کوو په هغې کوشش نه کوو چې هغوی ته پیسې ورکوي ځکه ډېر اړمن دلته داسې دي په دې وطن کښې چې هغه سرپرست نه لري هغوی حقدار دي نو مونږ هغه سې کورنۍ پیدا کوو په خپله یې ګورو کور ګورو د هغې خلکو ژوند په اړه خلکو د پوښتنې کوو بیا ورسره مرسته کوو بیا البته بیا مونږ ډودر ته خبر ورکوو یا لږ تر لږه که مونږ ته په یو ځای مرستې راغلي
ډیر زیات مننه کور ودان کور ودان هوټ صاحب درنو ریدونکو د ځوان فکر د خبرونه پم دی باندې پات رسیدي ز بیولا مدبر د همدلې ټولنې مسول او کریم خان صادق د کریم صادق د خیریه بنسټ مسول او د غشان عبد الله هوټ د ژوند خیریه ټولنې غړي دوی سره ملمانو لته سمنن چې خبرونه کې مبارخه واخیسته تر بیا تل پام